مئی ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سئ. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د خبریالانو د ملاتړ دوو بنسټونو له طالبانو د دوو نیول سویو خبریالانو مهدی انصاری او حکمت آرین د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په بریتانیا کې ډیره د خبریالانو ملي اتحاد وایي د خبریالانو له نړیوال فدراسیون سره خپل غږ ملګری کوي او له طالبانو غواړي چې د خبریالانو خپل سرې نیونه بند کړي. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ازادي جبهه ادعا کوي چې تیر ماښام د دوی وسلولو د کابل پر دارالامن سړک د طالبانو د استخباراتو پر پوځي ملیشو په حمله کې څلور طالبان وژلي او ځینې نور ټپیان کړي دي. دغه جبهه تیر شپه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دغه ملیشو په بیلابیلو نومونو خلک ځورول چې پر موټر یې حمله وسوه. تر دې مخکې ځینو رسنیو په همدې سیمه کې د یوې چاودنې خبر ورکړی وو. طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي. ایران وایي کملګری ملتونه د کډوالو بودیجه ورزیاته نه کړي، د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي. د ایران په کورونی چارو وزارت کې د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګری ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی سره د خبرو پر مهال د خبرداري ورکړ او ویل چې د ملګری ملتونو بودیجه تر هغه ډیره کمه ده چې ایران اړتیا ورته لري. ایران په داسې وخت کې له ملګری ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې په خپل خاور کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د ایران لملاتړه برخمنه حزب الله ډله تورنه کړې چې د دوی د وژلو هڅه یې کړې ده. دا څرګندونې داسې وخت کې چې په منځني ختیځ کې کړکیچ زیات شوی او اسرائیل د ایران د راکټي حملو د غچ اخیستو ګوت څنډنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي واشنگتن غواړي چې اسرائیل په بیروت کې او د بیروت شاوخوا خپل بریدونه کم کړي. لوید آستن زیاته کړه چې د ملکی تلفات شمیر خورا لوړ دی او هیله ده چې د خبرو له لارې دې ته زمینه برابر شي چې په دواړو لوریو کې ملکیان بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان الف لوبډله له بنګلاديش سره مسابقه لري. د دې جام دغه لوبې د جمعې په ورځ په عمان کې پیل شوې او ټاکل شوی چې نن د شلو د کرکټ د شل اوره نړیوال جام په پیلوب کې د جنوبی افریقا او نیوزیلند لوبډلې سره مخامخ شي. د شلو اورونو دغه نړیوال جام د اکتوبر پر درېمه په متحده عرب اماراتو کې د نړۍ د لسو مخکښو لوبډلو ترمنځ پیل شوی و چې په نیمه پیلوب کې د دې لوبو مخکنی اتلې لوبډلې استرالیا له جنوبی افریقا د اتو وکټو په توپیر ماتې وخوړه. په دویمه نیمه پیلوب کې نیوزیلند د ویست انډیز لوبډلې ته د اتو منډو په توپیر ماتې ورکړه. د کندهار بغلرون کې وایي ساش کال په دې ولایت کې د ابجوش حاصلات زیانمن سوي او بې ټیټې دي. د دې په وینا د بې وخته بارانونو او وروسته د تیز ګرمۍ له کبله د دې حاصلات کم سوي او پاتې حاصل یې سم بازار نه لري چې له کبله یې دوی ته سمه ګټه نه رسیږي. بلخو د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې تیر کال تر 12,000 ټنه زیاتې ابجوشې بهر ته صادرې سوي دي.
دلته د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې په زیاته کچه لانګورو د ابجوشو په نوم ممیز تولیدیږي. دا ایتا په نوم د نصیب انګور باغلرون کې لومړی په ګرمو اوبو او تیزابو مینځي او وروسته په هوارو میدانونو کې د دوو ورځو لپاره په آزاده هوا کې وچوي. احمد شاه چې په کندهار کې د ابجوشو تولید کوي وایي سږ کال انګور او د ابجوشو حاصلات له اقلیمي بدلونونو زیانمن شوي.
نو دغه انګور شکو د باغ سه بیا راوړه چې په کو دانې کوې اج دا یې مکړه بیا مټر ته اچو چې پرې ولو دلته راوړو چې پرې مولا دلته م راوړه بیا دا ور دي. نو دا دې سې دا شنه کو دغه دا شنه کو د ټوکري دا سر خطا کو ته شه د لو بوته چې زاوته اوبره نو دې دا چې پرې پرې سي اوبره نو جوش چې جوش سبا نه بیا دلته وړي د میدان ته په ګاډیانو په انسانانو سره.
د حزب الله او اختر محمد په نومونو د بنور باغلرون کې هم لورتستوند سره مختیا وای نه وازی د ابجوشو سجنی حاصلات د بیا وخت بارانونو او وروسته د تیز ګرمۍ لامل کم سبي دي بلکې به هم ډیر ټیټی دي چې لامل د دوی مصارف نه پوره کیږي. دی وای د کندهار د ابجوشو لپاره د بازار مند نه وسی.
اول بار جلی پر وسولی جلی چ پر وسولی بیا په دوبی کې د غرز خوف او ګرمي و نو ډیره انګور ورسته کړل دی پلا خو جلی والا غچ ورجول بیا ورسته سوله ګر انګور انګور چې ورسته سوله وس په خوا چې به دغه کوله شپږ خوروار کوله وس پر بیا پر چا په نیمه معنا پر خوروار ودرېدل نو دوه ناس لیکم کړی دی
اول د وار جلی واله چې ما درګولا و وتلې بیا ورسته ګرمياني پرالي اصلې ډیر کم کړی دی وس بای بازارونه مخکې سوار لساو پر وشکال ششکال اتنیم ساو زر داره کمجی
د کندهار د ابجوشو ډیره برخه هند ته صادریږي. د کندهار د سوداګری خونی مسول انجینر عبدالباقی بناوی تیر کال دغه ولایت څخه تر 2000 ټنه زیات ابجوش به هر ته صادری سیوی، خو ششکال به د حاصلاتو د کموالي لامل صادرات هم کم وی.
او جوشی خصوصا کندهار او جوشی په اصطلاح ښه بازار لري په خارج کې، ځکه د یو خاص کیفیت لري او تر اوسه پورې الحمدلله په طبیعي ډول هغه انګور په دوانوال کېږي او کوم وخت چې او جوش سي نو دا یې د طلایي کشمش په نامه یادی په خارج کې. نو تیر کال 2219 ټنه او جوشی په 1402 کال کې د کندهار څخه صادر شوي دي. نو ډېر یې هند هېواد ته ځي، ځکه د هغه ځایه شاید نور بهرنیو ممالکو ته هم لاړ شي.
ابجوشي چې د انځرو په څېر د کندهار مشهوره وچه میوه ده، د ایته په نوم له یو ډول سختو انګورو څخه ترلاسه کېږي. دا وچه میوه نه یوازې د کورنیو بازارونو بلکې د نړیوالو بازارونو لپاره هم ارزښت لري، خو د روان کال اقلیمي ستونزو د دې میوې حاصلات او اقتصادي ارزښت ته دروند زیان رسولی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا هم زه بختیار ساحل هرکلی کوم. د دې ونې په خبرونه کې به واوري د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د آسیا په ایمرجنګ کپ کې ګډون کوي.
په عمان کې د ایمرجنګ ټورنمنت سره کیږي چې په کې اته لوبډلې دي او افغانستان په خپل ګروپ کې بل سرلنکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره لوبې ترسره کوي. چې په
د ښځو شل ورځ نړیوال جام د نیمه پایلوبې لوبډلې معلومې شوې. د افغانستان فرست کلاس سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې دي. د افغانستان د فوټبال د 12 کلنو ځوانانو ملي لوبډله د آسیا جام د لارموندنې په پړاو کې ګډون کوي. د فوټبال فدراسیون له لورې د افغانستان په بیلابیلو زونونو کې پیل شوې سیالۍ هم پای ته رسیدلې دي. انګلستان او پاکستان دویم ټیسټ سیالي پیل کړې ده او پاکستان خپل لوبډله کې ځینې نوموتي لوبغاړي نه دي لوبولي، او د هندوستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبلړۍ د پیل لپاره هم چمتووالی پای ته رسیدلی دی. د خپرونې په دویمې نیمایي کې د افغانستان د الف لوبډلې روزونکی رئیس خان احمدزی په ایمرجنګ آسیا جام کې د خپلې لوبډلې د ګډون او یادو سیالیو ته د لوبډلې په چمتووالي غږېدلی دی. ملتیا مو وکړئ. د خبرونې پیل لدی کو چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د ایمرجنګ آسیا جام په سیالیو کې ګډون کوي. تر هیادو سیالیو وړاندې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې په عمان کې د درې اړخیزو سیالیو په ترڅ کې هم اتلولي ګټلې ده. د کرکټ بورډ د خبر پر اساس د افغان ابدالیانو او هانګ کانګ ترمنځ د درې اړخیزو لوبلړۍ پیلوبه د دوامدار ورخت له امله لغوه شوه، چې په دې سره افغان ابدالیان په دوه سیالیو ګټلو او ډیرو نمرو ترلاسه کولو سره د دې سیالیو اتله اعلان شوې ده. د یادو درې اړخیزو سیالیو په ترڅ کې افغانستان وکړی شول چې په خپل لومړۍ لوبه کې هانګ کانګ او په دویمې لوبې کې عمان هیوادونو ته ماتې ورکړي او په دې سره دغه لوبلړۍ پای ته ورسیږي. یاد لوبلړۍ چې د اکتوبر په 12 نیټه پیل شوې وه د اکتوبر په 15 نیټه پای ته ورسېده. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د اکتوبر په 13 نیټه د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ګډون وکړي، یعنې سیالۍ به هم د عمان هیواد په کوربتوب ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې به د اکتوبر په 13 نیټه د افغانستان الف لوبډله د سریلانکا له الف لوبډلې سره سیالي وکړي. همدارنګه د اکتوبر په 16 نیټه باندې افغانستان دویمه سیالي د بنگلاديش هیواد پر وړاندې وي او د همدې میاشتې په 22 نیټه به افغان لوبډله خپل وروستۍ لوبه له هانګ کانګ هیواد سره ترسره کړي. د ویل ده چې د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان په ګډون اته آسیایي هیوادونه برخه لري. په الف ګروپ کې افغانستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ لوبډلې ګډون لري. په بی ګروپ کې بیا پاکستان، هندوستان، عربي متحده امارات او د عمان لوبډلې ګډون لري. دغه د آسیا ایمرجنګ سیالۍ به د اکتوبر تر 28 نیټې پورې دوام وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې خبرونې په وروستۍ برخه کې به د همدې سیالیو په تړاو د افغان کرکټ الف لوبډلې د روزونکو رئیس افغان احمدزی مرکه هم واورئ.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس راځو د خزو شلوریز نړیوال جام ورستی خبرونه درته وایو. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو ترمنځ د پلشوي شلوریز نړیوال جام د نیمه پیلو به څلور لوبډلې معلومی شوې دي. د یاد شورا د معلوماتو پر اساس له الف ګروپ څخه استرالیا د لومړی او د نیوزیلند د دویم لوبډلې په توګه نیمه پیلو به تلار پیدا کړي ده. د غرض له بی ګروپ څخه ویسټ انډیز د لومړی او سویلي افریقا د دویم لوبډلې په توګه نیمه پیلو به ته ځانونه رسولې دي. ټاکل شوې ده چې لومړی نیمه پیلو به د استرالیا او سویلي افریقا ترمنځ سبا پنځم اکتوبر په 18 نیټه د دوبی په لوبغالي کې ترسره شي. همدارنګه دویمه پایلو به د اکتوبر په 18 نیټه د نیوزیلند او ویسټ انډیز ترمنځ ترسره کیږي. د یاد نړیوال جام پایلو به د اکتوبر په 16 نیټه د دوبی په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. د ولر د چې سګنی نړیوال جام کې د هندستان او انګلستان لوبډلې تر نورو پیاوړې بریښې دي، خو یاد لوبډلې تر نیمه پایلو به ونه رسیدي. اوس راځو د افغانستان د فرست کلاس کرکټ وروستي معلومات درکو. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو سګنۍ پړاو لا هم جریان لري. په دې سیالیو کې چې څلور لوبډلې ګډون لري، پنځه لوبو په ګټلو سره د میوند اتلانو لوبډله تر ټولو مخکې ده. پامیر لیجنډز بیا په پنځو سیالیو کې دوه لوبې ګټلې دي، دویم مقام لري. مای پر استوري بیا په پنځو کې دوه ګټلې دي او دریم مقام لري. هندوکش بیا په پنځو کې یو سیالي ګټلې ده او پورستی مقام کې ځای لري. د یادو سیالیو په ترڅ کې د میوند اتلانو د نمرو شمیر 111، د پامیر لیجنډز 55، د مای پر ستورو 140 او د هندوکش سترایکرز 23 نمرې دي. د دغه فرست کلاس سیالیو وروستۍ لوبې جریان لري. ورستۍ لوبې د اکتوبر په 14 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان او شهید نجیب الله تریکی لوبغالو کې پیل شوې دي. د غازی امان الله خان په لوبغالي کې د پامیر لیجنډز او هندوکش سترایکرز سیالي جریان لري او د شهید نجیب الله تریکی په لوبغالي کې د میوند اتلانو او میپر ستورو سیالي جریان لري. د یادو سیالیو پایلو به د اکتوبر په 22 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د زیاتو منډه جوړونکو په قطار کې عصمت عالم تر ټولو مخکې ده. عصمت عالم چې و پاڼې لوبولې دي، 500 نه زیاتې منډې کړې دي او هغه په دې لوبه کې یو غبرګ سلیزه او یو سلیزه وهلې ده. عثمان نوري چې په دویم مقام کې قرار لري، په اتو پاړیو کې 415 منډې کړې دي. هغه په خپلې یوې پاړۍ کې 309 منډې هم کړې وي. بیرشا محبوب بیا په لسو پاړیو کې 422 منډې کړې دي او په دریم مقام کې قرار لري. همدارنګه په توپ اچونکو کې بیا یمین احمدزی تر ټولو مخکې دی. هغه په لسو پاړیو کې 20 لوبغاړي سوځولي دي. زیاور رحمان شریفي په اتو پاړیو کې 22 لوبغاړي سوځولي دي او ظاهر خان پکتین بیا په اتو پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي.
ګورم هغه بالر باندې خو ما هغه سرکار نشته، سمپل ټپس ده چې بالر ته ګورم. ما په خپل سټن باندې فوکس ده، په هغه شان باندې کوم باندې ما اکیډمي کې خواري کړی ده. ما یوازې نه هدف دا چې زه په کټ باندې سټایل کوم، وخت تیر کوم، وروسته ما خپل راز راځي. ما وایم چې زه خپل پلان کې ورک کړم شو. بالکل دا سمپل خبره ده، دومره مشکل نه وي چې تا پریپریشن پوره وي، تا ټایم ټیبل باندې ته چلے گئے، نو ہر رشا اچیو کی گئی. دا ڈیرا والا خبر ہے، سر بالا سپن بال، صرف دماغ کې میسج ده دماغ باډي ته میسج ورکړي چې بس دقیقه ان شاء الله وګورو اوس په هله دوش کلوي مانو د سنا زو سل خلک نه ما او بل دا فټنس ضرور شه دا هر فارمټ ته وره کټي 20 ته وره ک ونډه لپاره وره ک سور بال ریکټ کې وره هر سړی تر سور ریکټ کې یاو باید پوره فټي نو دا لږ د موږ پوره خوري کو په فټنس باندې په باندې بیٹن دا غره وړو کا وګورو کنه ما واځ نه هدف دا و چې کتیر میچ موږ نه خراب شوی ونو ز خپل ځان ملامت بولم ځکه ټول قصور پکې ما باید ما فنش کړای وای خدا چې ایکسپیرینس کمی وي یا بس ولا وځوا نو ما ور نه هدف دا چې ټیم لپاره دومره ټوټل کې چې موږ ایک سپون ډیر والو تر سو په اسانی سر پنل تلار پیدا کو هغه رو سر مستک به ما خپل نه سپام شو چې دا ما ډیر رنزم کړی دي نو بیا ما کوشش کوم چې خپل رنزو بس مل اٹم ټیم لپاره نور ټوټل غټ ډیر غټ خبره ده ما لپاره الله پاک نه ډیر شکر گزار ما کو ور ما ول زل د فرست کلاس کې ما دا چانس راځي 2022 کال کې ما ول وکړ وا دلته اوس په دوه مله وکړ ډراپ ومنه ما ور درې میچ دی را او دومره غټ کارامه 213 په ترنځ ده ما لپاره ډیر غټ خبره ده تاریخي ورځ ما لپاره بیخي ډیر سینر پلیران سره موږ په ګراوند کې ولاړو دا غوي مشورې دا غوي ټیپس او دا غوي پویلن موږ سره شریکي دا ټول لوبغاړو لپاره ډیر غټ خبره ده چې دوی مو تجربه نه پوره استفاده وکړي
وس ورزول کرکټ د فوټبال لوبغاړو ته د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د بیلابیلو زونونو په کچه د فوټبال پیل کړې سیالۍ پای ته رسیدلې دي. د یاد فدراسیون د خبرونو پر اساس دغه سیالۍ د افغانستان اتلانو لیگ ته د لارموندنې پړاو چې تر دې وروسته به یې غوره لوبډلې په بل پړاو کې ولوبېږي. د یادو سیالیو په ترڅ کې د جنوب ختیځو ولایتونو د لوبډلې اتلولي د ننګرهار، د غربي ولایتونو اتلولي د هرات، د شمال ختیځو ولایتونو اتلولي د کندوز، د جنوب لویدیځو ولایتونو اتلولي د هلمند او د شمالي ولایتونو اتلولي د بلخ ولایتونو اړوندو کلبونو وګټلې. فوټبال فدراسیون نه دی ویلي چې د افغانستان اتلانو لیگ سیالیو بل پړاو به په کوم تاریخ پیلېږي. په همدې تړاو درته د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون د مشر احمد الله صافي او ځینو لوبغاړو څرګندونې خبرو.
د شپږو ولایت ترمنځ سیالۍ وې چې د لوی پکتیا ولایت او چې خوست او پکتیا وا او د مشرقي زون او ولایت لوبډلې وې چې د نورستان، لغمان، ننګرهار او دغه لوبډلې په دې لوبو کې شامل وې چې دغه د لیک په شکل باندې د لوب تر سره شولې چې په دې ټولو کې آر لوبډلې 15 سیالۍ تر سره کړې چې په دې نتیجه کې ننګرهار لوبډلې خوشبختانه 15 لوبډلې چې د دوی پر مخ وي هغه 15 واړه لوبډلې ته شکست ورکړه او د دې لوبو اتلولي خپل کړه. چې اوس تاسو ګورئ د نورستان او دغه د پوزیشن په خاطر باندې سیالۍ روانه ده چې کوم پوزیشن ته خپل پینټونه د دې ټورنمنت لاس کې واخلي. دې لوبو اته ورځې دوام وکړ، هر ورځ دوه سیالۍ تر سره کېدلې.
ډېر خوښینو چې موږ د دویم پړاو لپاره چې بیا دویم حیثیت دویم پړاو ته موږ لار پیدا کړه چې ان شاء الله غواړم چې د هغې لپاره خسته مده کې بیت ولرم چې هلته بیا د لومړی مقام واخلم تر څو د خپل ننګرهار ولایت لپاره یو بریا ترلاسه کړم او بریا راوړم.
د فوټبال هغه مثبت تاثیر موږ خپل ژوند کې لیدلې دي. زموږ زیاتره هیلې ورمنونه دا دي چې وکړو شو غټې لیګونو ته لاره پیدا کړو، د افغانستان په سطحه ملي ټیم ته همداسې نورو خارجي لوبغاړو ته لاره پیدا کړو. یو هم غټه غوښتنه د مسلمین څخه دا ده چې لږ څه زیاته پاملرنه وکړي د ورزش په برخه کې، او یو غوښتنه مې له ملي تجارانو څخه ده چې په دغه برخه کې پانګه واچوي او سپورټ مو وکړي تر څو وکړو چې موږ زیاته پاملرنه د ورزش برخې ته وکړو.
بیا هم په فوټبال کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د 2015 زیږدیز کال آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د ګډون په موخه د کمبودیا هیواد ته ولاړه. د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 14 نیټه د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې لوبډلې نن له کابل د کمبودیا په لور حرکت وکړ. په خبر کې ویل شوی دی چې د آسیا جام د لارموندنې پړاو سیالۍ به د اکتوبر په 14 نیټه پیل او تر 28 نیټې به دوام وکړي. افغانستان به د دې سیالیو په ترڅ کې په بی ګروپ کې له بنگلادیش، کمبودیا، فلیپین او ماکایو هیوادونو سره سیالۍ وکړي. د ولیده چې یادې لوبډلې له 13 ورځو راهیسې د چمتووالي په موخه په کابل کې تمرینات ترسره کړي دي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
بیا هم کرکٹ. د پاکستان او انگلستان ترمنځ د ملتان په ښار کې دویمه ټیسټ لوبه پیل شوې ده. د دغه ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې انگلستان په یوې پاڼې
سره وکړی شول چې پاکستان ته ماتې ورکړي. په هغه ټیسټ لوبه کې انګلستان په خپلې پاړۍ کې 823 منډې جوړې کړې وې. د دویمې ټیسټ لوبې په چې هم پاکستاني لوبډلې ګټلې ده او لومړۍ پاړۍ یې کړې چې 386 منډې کړې دي. د یادې لوبډلې په ترکیب کې نوي اضافه شوي لوبغاړي کامران غلام چې د لومړۍ ټیسټ لوبه وه خپلې لوبډلې ته سلیزه جوړه کړې ده. نوموړی د پاکستاني پخواني لوبډل مشر بابر اعظم پر ځای لوبډلې ته راوستل شوی دی. دغه راز د پاکستان په لوبډله کې د شاهین شاه افریدي او نسیم شاه پر ځای هم سوکتو پاچوونکو ساجد خان او نومان علي ته چانس ورکړل شوی دی. د دغو لوبغاړو په نوي انتخاب د پاکستان او نړۍ د کرکټ ځینو پخوانیو لوبغاړو او مبصرینو هم نیوکې کړې دي. همدارنګه د دغه د بابر اعظم په نه غوره کېدو سره د پاکستان د ملي ټیم بل لوبغاړي فخر زمان هم نیوکه کړې وه چې اوس د پاکستان کرکټ بورډ له نوموړي د دې انتقاد سپیناوی هم غوښتی دی. د دویم ټیسټ لوبې په لومړۍ پاړۍ کې د انګلستان لپاره په توپ اچونه کې برایډن کارس او جک لیچ درې او څلور لوبغاړي سوځولي دي. همدارنګه متیو پورتس چې دای په روانه لوبلړۍ کې لومړۍ لوبه ده دوه لوبغاړي سوځولي دي. بن سټوکس هم د کریس اوکس په ځای بیرته لوبډلې ته راستون شوی دی او هغه د انګلستان لوبډل مشري کوي. د انګلستان پاړۍ هم پیل شوې ده او دوی ته بن ډکټ سلیزه هم وهلې ده. د زکرولی او همدارنګه د اولی پاپ ویکټې بیا نومان علي او ساجد خان اخیستې دي. دا وره ده چې دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 19 نیټې دوام کوي او تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې یو بل ټیسټ لوبه هم ترسره کوي. ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو خو له پاکستانه ورزو د هندوستان په لور او هلته د نیوزیلند او هندوستان د ټیسټ لوبې خبر درکو. د نیوزیلند او هندوستان ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د اکتوبر په 14 نیټه پیلیدونکې وه. دغه ټیسټ لوبه د هند په بنګلور ښار کې ترسره کیږي خو په لومړۍ ورځ د شدید ورښت له امله دغه سیالي نه ده ترسره شوې. دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 16 نیټې پورې دوام کوي. معلومه بشي چې د بنګلور په ښار کې تر دې وروسته هم ورخت بوي او کدغه ټیسټ لوبه به پیل شي. د نیوزیلند او هندوستان لوبډلې به درې ټیسټ لوبې ترسره کړي چې دویمه ټیسټ لوبه به د اکتوبر په 14 نیټه په پونه کې پیل شي او وروستۍ ټیسټ لوبه به د نومبر په لومړۍ نیټه د وان کې ډی په لوبغالي کې پیلېږي. د کرکټ په نړیوالو لوبلړیو کې بل لوبلړۍ د سریلانکا په کوربتوب له ویسټ انډیز سره جریان لري. د دغه لوبلړۍ لومړنۍ درې سیالۍ شلوریزي لوبې دي چې په دې کې لومړۍ لوبه ویسټ انډیز په 50 وکټو وګټله. سریلانکا د 130 منډو هدف ټاکلی و او ویسټ انډیز په وروستي اوور کې د 50 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یاده لوبه وګټله. په دغه لوبه کې د ویسټ انډیز لپاره برینډن کینګ مخکښ لوبغاړی و چا چې 3 منډې کړې وې. په دویم ټیسټ لوبه کې بیا سریلانکا د 83 منډو په توپیر خپل میلمه ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. سریلانکا 122 منډې کړې وې. ویسټ انډیز په 90 منډو خپل ټوله لوبډله له لاسه ورکړه. د سریلانکا لپاره پتوم نسانکا 45 منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. په توپ اچونه کې بیا د سریلانکا لپاره دونیت ویلالیګي همدارنګه چرت اسلانکا مهیش تکشانا او وینندو حسرنګا خ توپ اچونه کړې و. دواړه لوبډلې به خپل وروستۍ شلوریزه لوبه د اکتوبر په 18 نیټه ترسره کوي او تر دې شلوریزه سیالۍ وروسته به د درې ورځنۍ لوبه لوبلړۍ د اکتوبر په 16 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 16 نیټې به دوام کوي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونه په دې برخه کې د ځانګړي مرکې وارده. دا ونه مو په آسیا ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان د لوبډلې په ګډون مرکه کړې ده. د مرکې میلمه مو د لوبډلې روزونکی رئیس خان احمد زید نور په مرکه کې ووري.
احمد زید صاحب، خبرونه ته ستړی مشي که په پیل کې راته دا ووایي چې د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان الف لوبډله ګډون کوي، دا راته ووایي چې دغه سیالۍ څه وخت دي، چیرته دي، او له کومو لوبډلو سره مو سیالۍ دي؟
په عمان کې دغه ایمرجنګ ټورنمنټ ترسره کیږي چې پکې اته لوبډلې دي، او افغانستان په خپل ګروپ کې بل سریلنکا، بنگلادیش او هانګ کانګ سره لوبې ترسره کوي چې په 13 نومبر باندې به د موږ لومړۍ لوبه له سریلنکا هیواد سره ترسره کیږي.
تر ایمرجنګ آسیا کپ وړاندې مو په عمان کې له عمان او هانګ کانګ سره سیالۍ وکړې، لوبډلې مو ښې لاسته راوړنې درلودې، ته یې له پایلو خوشحاله یې؟
بالکل، یو ډېر ښه فرصت و د موږ لپاره چې دلته موږ یو دوه تمریناتي لوبې له عمان سره ترسره کړلې، او تر هغې وروسته مو یو درې اړخیزه سیریز چې په هغې کې عمان او هانګ کانګ و، او بدبختانه به ووایو چې هغه فاینل ترسره نه شو، خو د دواړو لوبو په ګټلو په صورت کې افغانستان لومړی مقام ترلاسه کړ، او یو ډېر بهترین تیاری لمونږ د موږ د لوبډلې وسو په دغه پیچونو باندې. که تاسو وګورئ دې نه مخکې هم د موږ لوبډله دلته راغلې وه، او عمان سره چې 15 ورځې لوبې کړې وې ښه نتیجه نه وه ورکړې، خو دا ځل باندې ماشاءالله لوبډله ډېر مختلف ښکارېدله او ډېر په زړه پورې سیالۍ وکړلې، او تقریبا تر 190 او 200 رنز په بیټنګ کېدل، او همدغسې د موږ بولران که تاسو وګورئ نه یو بهترین تیاری وشو د موږ دره روان دي آسیا ایمرجنګ ټورنمنټ لپاره.
لیدل کېږي چې په آسیا جام کې مو مخالف لوبډلې نسبتا پیاوړې دي، څه فکر کوئ چې لوبډله مو تر کومه حده مخکې تلی شي؟
په دغه ټورنمنټ کې ټول پیاوړي لوبډلې دي، او د هر یو هیواد هغه ټول لوبغاړي په دغه لوبډلو کې ورته ځای ورکړل شوی ده، تر څو دوی په راتلونکي کې کال، دوه کاله یا درې کالو کې چې دغو ملکونو خپل لوبغاړي ټارګټ کړي دي چې په کوم فارمیټ کې دوی بیا په ملي سطح باندې دوی ته ورته ځای ورته ورکړي، نو ټولې لوبډلې پیاوړي دي او ښې لوبې به ترسره کړي.
د افغان لوبډلې ترکیب ته په کتلو سره په هره برخه کې پیاوړي لوبغاړي درسره دي، کله کله داسې هم بریښي چې د 19 کسیزې لوبډلې په انتخاب کې هم درته ستونزې جوړېږي، لکه قیس عبدالرحمن، صدیق قتل او نومر شاه غوندې لوبغاړي لوبډلې ته نه انتخابیږي، داسې حالاتو کې انتخاب په کوم اساس کوي؟
افغانستان بهترین 15 کسیز اسکواډ ده، او دا داسې یو اسکواډ ورته منتخب شوی ده چې دوی په داخلي افغانستان کې او یا په ملي سطح باندې دوی ډېر ښې لوبې ترسره کړې دي، که د موږ کوشتو په ټورنمنټ وو، که د موږ له سټیټ ټورنمنټ وو، او که د موږ شپږیزه ټورنمنټ وو، نو هغه بهترین کریم کسان راغلي دي، او د لوبې په 19 کسیز اسکواډ کې به بیا هغه مخالف لوبډلې ته پچ ته په کتو باندې به بیا 19 کسیز اسکواډ منتخب کیږي. خوشبختانه به دا ووایم چې موږ سره هر یو آپشن موږ سره موجود ده، نو دغه د ټیم د ښه والي به دا یو مثبت خبر ده.
درویش اصولی د لوبغاړي په توګه هر وخت ښه ثابت شوی دی، خو د لوبډل مشر په توګه یې لومړۍ تجربه ده. د الف لوبډلې لوبډل مشران څو ځل بدل شوي دي، د دې بدلون علتونه څه دي؟
درویش کپتاری که تاسو وګورئ ماشاءالله هغه ورځ په ورځ باندې امپروومنټ کوي، او ښه لګیا ده، او دغه د یو لوبغاړي لپاره یو ډېر ښه فرصت ده چې په دغه سطح باندې د کپتانی کې په داخل دی، په داخلي لوبو کې د ډېره کپتانی وکړله، او اوس په دغه سې په ملي سطح باندې دی، دلته اوس کپتان شوی، نو دا د ده لپاره یو ډېر ښه فرصت ده. او څومره وخت چې دی کپتانی، او څومره چې دی لوبې ترسره کوي د مختلفو هیوادونو سره، او په دغسې لوبو کې، او بیا د منې هغه مختلف د ګټې او د بایلا نه ډېر څه زده کیږي چې په ګټلو کې کوم کوم شی نه ښه و، او په بایللو کې کوم کوم غلطیانې وي چې د یو کپتان په توګه باندې اوسولې، خو ماشاءالله ورځ په ورځ باندې ښه کیږي، او امید لرو چې په آینده کې هم د یو بهترین کپتان ثابت شي.
د دې سیالۍ د چمتووالي په تړاو راته ووایه، له ډېره وخته مو کندز او کابل کې تمرینات ترسره کول، بیا مو په عمان کې سیالۍ وکړې، فکر کوي چې همدومره چمتووالی کفایت کوي؟
بالکل، دغه سیالیو لپاره که تاسو وګورئ ډېر وخت نه په کندوز کې، په کابل کې، او تر هغې نه وړاندې هم افغانستان کرکټ بورډ دغه لوبغاړو ته کیمپونه ورته جوړ کړي وو، او ډېر تمرینات ترسره شو، نو توقع مو دغه ده چې په دغه سیالیو کې د افغانستان لوبډله به ښې لوبې ترسره کړي.
ایمرجنګ آسیا کپ ته ټولو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړي دي چې په هغې کې لیدل کېږي. د هند، پاکستان او ځینې نورو هیوادونو لوبډلې ډېرې پیاوړې دي. تاسې هم همداسې فکر کوئ؟
ټولو لوبډلو هغه خپل بهترین ځوان لوبغاړو ته په دې ایمرجنګ ټورنمنټ کې ورته ځای ورته ورکړی ده. د ټولو هیوادونو هم دغه کوشش ده چې دوی خپل ځوانانو باندې سرمایه ګذاري وکړي او دغسې زمینه ورته برابره کړي چې دوی په نړیواله سطح باندې لوبې وکړي او په وخت د زمان سره او په وخت د ضرورت سره یا که کوم لوبغاړي ته ضرورت کېده چې په ملي سطح کې لوبې باید هلته باید ځای ورته ورکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ لپاره زموږ د لوبو خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ